द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د نه ورځ د کال 2014 اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې په نیمه او واشنگټن کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش پخو من هرکلی و یو ملند کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د خیبر پختونخوا پیښور ښار سره نږدې تېره شپه په کوهاټ روډ نامعلومه وسله والو د پولیسو په یوه ګاډي حمله کړې چې پکې څلور پولیسیان او یو عام تن وجل شوی. د پولیسو ځایي مشر وایي وسله وال کسانو په حمله کې
پولیس سټیشن ایس ایچ او ګران الله خان پاکستانی میډیا ته ویلي د یو ایس آی درې کانسټیبلرانو او د امبولانس د ډرایور په شمول 15 تنانو وجل.
شام کې د جون په 3 نیټه کې دونکو صدارتي ټاکنو لپاره به نن کاندیدان خپل کاغذونه جمع کوي
استنادا لاحكام دستور الجمهوريه العربيه السوريه واحكام قانون الانتخابات العامه رقم 5 لعام 2014 ادعو مواطني الجمهوريه العربيه السوريه في الداخل والخارج.
او د امریکا نائب صدر جو بایدن د یوکرين د کشالي د کمولو لپاره کیوف ته رسیدل او خارجه وزیر جان کيري په خپل لوسی هم منصب غک کړي سیمه کې د تاریخوالي ختمون لپاره شوی لوزنامه عملی کی. د خارجه وزارت وایاند وایي کدا سي نوي نو پروسیا نور بندیزونه لګول کې دي شي.
And if there's not progress, we remain prepared along with our European and G7 partners to impose additional costs. So there'll need to be decisions made in a matter of days.
او سترزو د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره نږدې د پولیسو په یوه ګاډي وسله والو لخوا حمله کې 15 کسان وژل شوي چې پکې 4 پولیسان او یو عام تن دی. دا پیښه په کوهاټ روډ ځنګلي چیک پوستې سره شوې. د بډابیری پولیس سټیشن مشر ویلي د ځنګلي په چیک پوستا ولاړ 2 پولیسو باندې وسله وال کسانو حمله وکړه او کله چې دغه جوبل ډډې ته کول کېده نو بیا پرې حمله وکړه شوه چې له کبله یې د یو سب انسپکټر په ګډون 15 کسان وژل شول. په دغه کې یو د هغه امبولانس ډرایور هم و چا چې جوبل کسان وړل. دغه پولیس مشر ګران الله زیاته کړه چې په پیښه کې جوبل 2 پولیسان لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوي دي. د پاکستان کراچی ښار کې 4 ورځې وړاندې تختول شوي 2 د ملګرو ملتونو پاکستانی کارکوونکي 13 ورځ ژوندي بچړې شوي دي. امنیتي چارواکو د موبایل د سیګنلونو اخیستل شوو معلوماتو په اساس یو کور باندې چاپه وخله او د یونیسف کسان یې را خلاص کړل. ولې د غواکارو هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي د ادارې لخوا هم پخلی شوی چې د دوی کارکوونکي صحیح سلامت خپل کورونو ته رسېدلي دي. د شام د پارلیمان سپیکر ویلي د جون په 3 نیټه کېدونکي صدارتي انتخابونو لپاره کاندیدان خپل کاغذونه د نن جمع کولی شي. په دې انتخابونو کې به صدر بشار الاسد ته موقع په لاس ورشي چې په 3 وار د 2 کالو لپاره د ملک صدر جوړ شي. صدر اسد په ملک کې د یاغیانو سره په جګړه دی کوم چې د حکومت ختمېدل غواړي. کال 2011 کې د پرامن مظاهرو شروع کېدو وروسته دغې د خانه جنګي شکل اختیار کړی چې پکې د یو اندازې تر مخه 1.5 لک کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 6 لکه نورو د شام څخه کډې کړې دي. امریکا ویلي دوی ته اشاره ترلاسه شوې چې روانه میاشت د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې کیمیاوي ګیس په شام کې کارول شوی دی. د امریکا خارجه وزارت وایاند جنسا کې ویلي امریکا د دغې تورونو پلټنې کوي په کومه کې چې ګوته د شام حکومت ته نیول کېږي. دی ویلي دي چې دوی سره شواهد شته چې ښایي د صنعتي استعمال زهریله گیسونه لکه کلورین په کفار زیتا سیمه کې کارول شوی دی. د تیر اتوار په ورځ د فرانسې صدر فرانکس اولان هم ویلی وو چې داسې اشاره ورته میلاو شوی چې د شام دننه د کیمیاوي وسلو استعمال هم دوام لري. د امریکا خارجه وزیر جان کيري په روز غږ کړی دی چې د یوکرين د کشالي تاوتریخوالي کمولو لپاره شوی لوزنامې عملي کولو لکلک ګامونه پورته کړي. هغه لیکي خپل هم منصب د روسي خارجه وزیر سرګی لاوروب ته ویلي په ټلیفون ویلی دی چې په دغه ګامونو کې دی په بیلتونخوا خو زور راوړل شي چې په سرکاري ودانیو او چیک پوستو قبضه ختمه کړي، بخنه وغواړي او په سیاسي لار خپلې مطالبې وغواړي. دا شرطونه د اپریل په 12 نیټه شوې هغه لوزنامه کې دي چې پرې روسیا، یوکرين، اروپایي اتحاد او امریکا موافقه شوي. د عراق په مختلفو برخو کې د شوو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. تر ټولو غټه خونړۍ پیښه د بغداد سره نږدې په سویرا سیمه کې هغه مهال شوه کله چې یو ځنمرګي برید کوونکي د بارودو ډک خپل ګاډۍ د پولیسو د مرکز سره وخه. په دې پیښه کې 10 کسان وژل شول چې پکې 12 نور ژوبل دي. ورسره نږدې په مدین ښارګوټي کې یو بل ځنمرګي برید کوونکي خپل د بارودو ډک موټر د پوست پوستې سره وخه چې پکې 2 پوځیان وژل شول او 15 نور ژوبل دي.
د وایس اف امریکا د پرې
مردونکو د ډیبر رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه غوا واشنگټن ډي سي نه غواګي او په دې خبرونه کې لومړی زو په خورته چرته چي په کوهات روډ باندې د پولیسو په یو ګاډي د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې لک تر لګ 15 کسان وژل شوی دي چې په کې څلور پولیس او یو عام تندې دا په خبره داسې حال مخې تر غلې ده چې هم په دغه سیمه کې د عوامي نشتل پارټۍ دی یو مشر چې هم د وسلوالو لخوا په برید کې وژل شوی او د هغې د کور درې تنان تختول شوې دي هم په دې هفته کې او هم پرون په بونیر سیمه کې د عوامي نېشنل پارټي هم یو بل کارکونکي وجل شوې دي په دې باندې زمونږ همکار سمینه سنتاس ته پوره تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا په جدا جدا علاقو کې پر لپسې د تشدد پیښې لیدل شوې دي چې په کې تر ټولو تازه پیښه بډبیر کې شوې چې کله د پولیسو په یو گاډي حمله کې د یو ای اس ای په شمول 15 د پولیس افسران ووجل شو. دغه پیښه په کوهات روډ د ځنګلي چیک پوسټ سره نږدې شوې. د بډبیر پولیس سټیشن ایس ایچ او ګران الله خان پاکستانی میډیا ته ویلي لاول وسلوالو د ځنګلي چیک پوسټ سره نږدې په دوو پولیسوالو حمله کې هغوی سخت زخمیان کړه او چې کله نور پولیسوالا د خپلو د دغو ملګرو امداد لرا ورسیدل نو وسلوالو په دوی بیا حمله وکړه او د یو ای اس ای درې کانسټیبلرانو او د امبولانس د ډرایور په شمول 15 تنانو وجل. هغه وای دوه زخمی سپایان لیډی ریډینګ هسپتال ته رسولې شوې خو د دې حمله ذمہواری وسپوري لاچا نه د قبول کړي. دا پیخه پس د هغې شوې چې حکومت سره د امن خبرو تر په لړ کې شوې د دزبندۍ معاهده پاکستانی طالبانو د نور غزولو نه انکار کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر وجلې دی. د جوړ پولیس افسر فرمان خان وای وجلې شوې تن افضل خان په جوړ تحصیل کې د ای ان پی صدر وو او د خپل کور نه کارخانه ته روان وو چې د سهار 9 بجې خواو شاته په وسلوالو ډزې وکړي. په دې ډزو کې افضل خان سخت زخمی شو او هسپتال ته په لار کې ساور کړه. فرمان خان وای د افضل خان مړې د پوسټ مارټم د پاره روستو بیا د ډګر هسپتال ته ویوړې شو او د نامعلوم وسلوالو پر ځای ریپورت کټ کړی دی. د دې نه پس پولیسو په علاقه کې د لټون عملیات هم وکړه خو څوک یې پکې گرفتار نه کړ. افضل خان د عوامي نېشنل پارټۍ د سیډومبنې سینیئر تندې چې په بونیر کې په هدف شو. خو دینه مخ کې تیر کال ستمبر کې هم د عوامي نېشنل پارټۍ یو ځای مشر انور خان چې د حکومت په لوا امن لخر مشر هم وو وجلې شوی وو. د ای ان پی په غړو د دې تازه حملو نه علاوه هم د ډیری مدینه د حملو سلسله روانه ده. د دې باوجود چې موجوده کې صوبه کې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت هم نشته. لکه سورزي مخ کې د عوامي نېشنل پارټۍ وجلې شوی مشر میا مشتاق په کور د وسلوالو په حمله کې د هغه د کورنۍ درې وغړی تختولې شوې او پولیسو د دې خبر تصدیق کړي چې تختول شوې تنان د میا مشتاق نږدې خپلوان دي. میا مشتاق روان کال د جنوري په 12مه نیټه د ماشوخیل په کلی کې د خپل ډرایور او د یو ملګري سره د وسلوالو لخوا په ډزو وجلې شوې وو.
د شام د پارلیمان سپیکر اعلان کړی دی چې د جون په 3مه نیټه باندې په ملک کې صدارتي انتخابات کېږي او دغه لپاره د کاغذونو جمع کولو پروسه به د نن نه شروع کېږي. دغه انتخابات د شام صدر بشار الاسد ته په 3م ور باندې موقع ورکوي چې د 2 کالو لپاره د ملک صدر جوړ شي. په دې حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
په داسې حال چې د شام، سرخار، دمشق او نورو غټو ښارونو کې جنگي الوتکو کاروای او تشدد دوام مومي، حکومت لخوا اعلان شوی چې صدارتي انتخابات به په خپله نیټه باندې ترسره کوي. د پارلمان سپیکر جهاد اللهام لخوا د اعلان په داسې موقع شوی چې ډیر خلکو شکونه سرګندول غنی دا انتخابات ممکن نشي چې د ملک ډیرو برخو کې د خانه جنگي کیفیت ته
استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية واحكام قانون الانتخابات العام
اغره لاهم وای د شام آئین او د کال 2014 انتخابی قانون دلاندې ملک کې درنه او ملک نه بهر ټولو شامی وګړو باندې غږ کوي چې جمهوریت شام صدر منتخب کولو لپاره د ووټ ورکولو خپل حق استعمال وکړي. د زور راوړې صدارتي انتخاب کې برخه اغستلو لپاره د مې لومړی نیټه پورې باید کاندیدان درخواستونه سپریم کورټ کې جمع کړي. د لاهم دغه اعلان څو شېبې وروسته یاغیانو د سرخار دمشق نه بهر کاټیوشا نومې راکټونو سره حمله وکړه. شام حکومتي خبری اداره سنا د راپور تر مخه د راکټ په حمله کې د پارلمان ودانې او صحت وزارت سره نږدې لږ تر لږه 15 خلک وژل شوي. یاغي ډلې فری سیرین آرمی ویاند العربیه ټلویزیون ته ویلي د راکټ هدف پارلمان او نږدې د شام فوزی افسرانو کلب وو. د زیاته کړي ممکنه ده چې حادثاتي توګه باندې عام خلک هم پنخ شوي وي. یونیورسټي آف اوکلاهوما کې د منسختیز مطالعې مرکز مشر او شام چارو باندې پوها جوشوا لانډیس وای شام کې د حالاتو کې د انتخاباتو اعلان ډیر عجیب دی.
وی یوز ټو لاف ات الیکشنز وان بای 99%. ټوډے یو جست هاف ټو کرای. ایت وډ بی لافابل اف ات ورنټ سو ټراجیک.
دی وای روستي وختونو کې به مونږ د شام انتخاباتو باندې خندل چې با اکثرا 99% رایو سره ګټل کېدل. خونن د جړه مقام دی. اوس په هم د خندا او کچري حالات دومره غمجن نه وي. شام ته د امریکا یو پخوانی سفیر ریچارډ مرفي وایس اف امریکا ته ویلي دا خبره خو ممکنه ده چې صدر بشار الاسد به ځان د سارتي کاندید په توګه وړاندې کړي. خدا خبره ډیره ممکنه ده چې دی به په اسانه انتخابات هم وګټي. ښاغلی مرفي وایي د دې وجه مخالفه ډلو کې خپل مخالفت دی چې دوی به یو کاندید ته ټول حمایت ورنکړي شي او بیا دومره غټه کچه باندې د شام خلک چې بې کوره شوي او نورو ملکونو کې کډوالو په هیڅ ژوند کوي نو ګرانه بشي چې د رایو صحیح شمېره مخې ته راشي. دې زیاتوي د اسد خاندان انتخابونه کله هم نه بایلي.
د امریکا نائب صدر جو بایدن دا وخت یوکرين تر رسیدلې دی چې په سیمه کې د تاوتریخوالي په کموخت کې خپل رول ولوبوي او د روسیې او د یوکرين ترمنځ چې کوم تاوتریخوالي په ختیځ سیمو کې راپورته شوی دی د دغې مخنیوي وکړي او یا په دغې کې کموالی راولي. دا په داسې حال باندې چې د امریکا خارجه چارو وزارت وایي خارجه وزیر جان کیری د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف ته دمکی ورکړې ده یا په هغه باندې غږ کړی دی چې د دغه سیمې لپاره د امریکا او د اروپایي اتحاد سره چې کوم د دوی شوې لوزنامه وه هغه عملي کړي. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي نائب صدر جو بایدن یوکرین سره اقتصادي او سیاسي مرستو زیاتولو لپاره د کیوف په سفر دی او ورسره به وروسته واضح کوي چې دوی به د زیات توان سره مخ شي کچره د زیاتې تعمیري لار په ځای په سیمه کې بې ثباتي جاري وساتله. د امریکای خارجه وزارت ویاندا جنساکی وای
وی هوپ ټو سی ا ډی اسکیلیشن ان د کمینګ ان دس اوور د سچویشن اوور د نیکست فیو ډیز ان اف دیرز ناټ پروګرس
مونږ تمه لرو چې راتلونکو سو ورځو کې به حالات واپس خشي او کچری پرمختګ و نه شو نو مونږ د یورپی ملکونو او نړۍ و اقتصادي ملکونو سره په شریکه تیار یو چې پروس نورې پابندیاں ولګو. نو د دې لوجه په سو ورځو کې د فیصله ضرورت دی.
خو د روس خارجه وزیر سرګی لاروف وای امریکای له پکار دی چې په یوکرين کې د ذمہواری سره ګام اخلي. د دې وړاندې چې دوی موږ ته الټیمیټم راکړي او زموږ نه غوښتنه کوي چې په دوه یا درې ورځو کې څه وکړي او بیا د بندیزونو خبرداري هم راکوي کچره موږ څه ونکړل. موږ په کلکه په خپلو امریکایي ملګرو زور راوړو چې د هغه خلکو پوره ذمہواری واخلي څوک چې یوکرين کې دوی په حکومت کې راوستي او چې اوس یې دفاع کوي او د دغه حکومت په ظلمونو یې سترګې پټې کړې. د یوکرین په ځینې مشرقي او سویلي صوبو کې روس پلوه مظاهره چانو په روسي ځواکونو غږ کړی دی چې د کیوف حکومت نه دوی محفوظ کړي. دواړه اړخه په یو بل باندې د تیرې هفتې شوي تړون ماتولو تورونه لګوي. روسوای حکومتي ودانۍ قبضه کوونکي د یوکرین جنګیالي د ماسکو نه په ازاره توګه خپل فعالیتونه کوي. خو د امریکن یونیورسټي پروفیسر کیت ډارډن وای روس به په واضح توګه د کړکېچ ختمولو لپاره زیات څه کوي.
If there was a very strong statement from Moscow saying these groups need to disarm, کچری د ماسکو نه داسې کلک بیان راشي چې دغه ډلې بې وسلې کول پکار دي، تاسو له حکومتي ودانې پرې خودل پکار دي، مونږ تاسو مرسته نه کوو، نو د دې به په ځمکه حقیقتونو باندې ډېر اثر وي، خو داسې هیڅ هم نه کیږي. لاورو فای د یوکرین په سر روس ځان لکول به نامراده وي، ځکه چې روس ځان لکول لا ممکن دي. خو کیت ډارډن وای هغه یقین کوي اقتصادي بندیزونه په روس باندې اثر کوي. نوموړی وای جو بایدن چې په کیوف کې تر ټولو کوم مهم کار کولی شي هغه دا دی چې چارواکي په دې قانع کړي چې د راتلونکو میاشت انتخابونو وړاندې تاوتریخوالي کمولو لپاره د ملک د ختیځو او سویلي برخو نمایندګانو سره په آئینی اصلاحاتو خبرې شروع کړي.
د امریکا صدر باراک اوباما په نږدې کې د چین او د ختیز آسیا ترڅنګ منځنی ختیز ته هم سفر کړی و. دغه سفر مقصد د چین چې کوم ګاونډي ملکونه دي یا ګاونډي ملکونو سره تړلې کوم سرحدات دي، سرحدونه دي، دغه غزولو کوششونه روان و. دغه څخه د چین چارواکي په شا کولو یا دغه د خپل دریزونو نه پای کې د لګ د نرمۍ راوستو او کوشش د امریکا صدر باراک اوباما کاوه، او د دغه وروستو د یوکرين چې کومه مسله مخې ته راغله نو داسې ښکاریږي چې د چین چارواکي به هم یا د هغې چې کوم سټریټیجي جوړونکي دي هغې به اوس د یوکرين اړخ ته ګوري چې څنګه روس په کریمیا او په ځینې ختیز د یوکرين سیمو کې دغه خپل اثر و رسوخ سیوا کړی او دغسې د خپل ملک برخې جوړولو لپاره کوششونه کیږي. نو دوی وایي چې دغې ته د چین چارواکي هم کتنه کوي. په دې باندې یو څېړنیز راپور د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د نړۍ له ټولو محرکه سیمه باندې روان حالات کې دی شي چې د یوکرين مسلې باندې سوري راوستي وي، خو د امریکا چارواکو په مزغو کې دا خبره پرته ده. د امریکا د پیسیفیک فلیټ یا د آرام سمندر بیړۍ کمانډر خبرداري ورکړي چې بحر الکاهل په سیمه د کرایمیا په شان حالات باید چې جوړ نشي. د امریکا د خارجه وزارت یو جګپوړي چارواکي د دې میاشت په سر کې د امریکا سیاستمدارو ته ویلي وو چې په روس لګېدلې بندیزونو اثر به په چین کې هغه چا باندې ضرور پریوزي څوک چې د کرایمیا کې د روس ګامونه د نمونې لپاره ځان ته مخې ته ایږدي. د چین فوزي طاقت او په ځان اعتبار هم چین له دا زړه ورکوي چې د چین سمندر په ختیځ برخو کې جاپان او فلپاین او دغه سمندر سویلي برخو کې نور هیوادونو سره په ځینې ځمکني برخو لانجې شروع کړي. په سیاست پوها پیری کبیسټین وای چین د جذباتو داسې حد ته رسیدلی چې اوس د مسلو په خپله خوښه حل لپاره میدان ته وردانګي. خو دې بیا وای په آسیا کې د چین لانجې او په کرایمیا کې چې څه شوي ترمنځ ډېر فرق دی.
between Japan and the US which compelled the US to intervene.
دی وای یو حقیقت دار چې جاپان د امریکا مرګره دی او دوانو ترمنځ امنیتی لوزنامه یا تړون پرځای دی کوم چې امریکا په دې مجبوروي چې خراب حالاتو کې مداخله وکړي، او چین ته دا خپته ده. او اوس خو چین باندې دا خراب برسیره ده ځکه چې اوباما انتظامی ورته وار په وار خپه واضح ټکو کې ویلي کو سینکاکو په جزیرو کې سهم وسلبند کاروای وشوانو امریکا به پکې مداخله کوي. ایشیا کې د سلور هیوادونو دوره کې صدر اوباما اولنې دمه په جاپان کې وی، پس د دې باغ سویلي کوریا او بیا فلپاین او ملیشیا سویلي آسیایي هیوادونو ته ورزي د چاچی چین سره په سویلي چینی سمندر کې لانجی روانې دي. امریکا وایي په جګړه کې به فرق نه جوړیږي، خو په دغه سیمه د واشنگتن خپل موجودګي برابرول لپاره هڅو چین رابرند کړي. په سیاست پوها خاغلی زیتا وای بیجینګ به ګوري چې دغه تخپل ائتلافیان له صدر اوباما سره باور ورکوي. آیا صدر اوباما د سیمې ثبات لپاره د امن پیدا کوونکی رول لوبوي او کو د چین پر ضد لګیدلې اور کې نور تیل ورچوي؟
I would hope that he would do something to assuage China's suspicion.
زیتا وای هیله لري چې صدر اوباما به داسې سو کی چې د چین به دا زړه قلار شي چې ګنې صدر اوباما د چین لارې بندولو لپاره دلته راغلی دی. په چین کې ځینې د امریکا آسیایي چارو کې دلچسپي ته د چین د کابو کولو په سترګه ګوري. دوی دا هم وایي چې د واشنگتن کارونه د دوه ائتلافیان زړه ورکوي چې په سیمه تاوتریخوالي سیوا کوي.
د امریکا د خارجه وزارت نه د کال 2014 جاری شوی راپور تر مخه د انساني قاچاق چې کومې پیښې شوې دي نو په دغه کې 26 میلیونه یا 2 کروڑ او 6 لک خلق داسې دي چې هغه اوس هم په دې نن دور کې د غلامۍ ژوند کوي او یا هغې د انساني قاچاق ښکار شوي دي او په دغه کې زیاتره دي وایي چې په هند کې دي او دغه کې زیاتوالی روان دی چې د دغه ځوانو یا د پیغلو شمیره په دغه کې زیاته ده کمی چې د جنسي ګټو لپاره کارول کیږي. په دغې باندې یو څېړنیز راپور تاسو ته زموږ همکاره پوځیان جنبی وړاندې کوي.
د امریکې د یو پخوانی صدر ښاغلي جیمی کارټر یو غټ مصروفیت د نړۍ د خلکو د خیر ښېګڼې کارونه دي، بیا په خاصه توګه د جنس په بنیاد چې کوم فرق په نر او ښځه کې کیږي او لکه بلې ښځې په نړۍ کې یو شمیر مسایلو او ظلمونو سره مخ دي. د انساني قاچاق په اړه د سټیټ ډپارټمنټ په راپور کې ویلي شوي دي چې په نړۍ کې 26 میلیونو پورې خلک د نوې زمانې د غلامانو په حیث ژوند تېروي چې زیاتره پکې کم عمره جینکی دی. او د ښاغلي جیمی کارټر وینا ده، له ټولو غټه مسله د ماشومانو جینکو د میندو پلارانو له لاسه مړونه ده. دوی ته چې معلومه شي چې پیدا کېدونکي اولاد به جینۍ وي نو دغه عمل غورځوي. ورسره زیاتوي چې دغه کار په هند کې له ټولو نه سیوا کیږي او په نتیجه کې هلته د ښځو شمیره دومره کمه شوه چې د نورو سیمو نه د ښځو په پټه باندې د راوستو کار وده بیا مونده. نیپال نه په لویه کچا هند ته د قاچاق له لارې ښځې غلامانې بوتلې کیږي، د ښځو کولو دپاره هم او د جنس فروشۍ دپاره هم. د یونیورسټي آف شیکاګو د لا پروفیسر سیټر کلانټری وینا ده چې په هند کې د ښځو په شمیره کې کمی د الټرا ساؤنډ د ټیکنالوجۍ د استعمال له وجې هم پیدا شو. هند کې د 1980 په لسیزه کې د الټرا ساؤنډ ټیکنالوجۍ ډېره مشهورتیا بیا مونده. ښځو به د پیدا کېدو نه وړاندې پته لګوله چې اولاد به هلک وي او که جینۍ. بیا که جینۍ به وه نو هغه عمل به ضایع کړلو، ځکه چې هند کې جینکۍ په یو کورنۍ باندې بوج ګڼل کیږي. اوس 6 کاله وروسته په هند کې د نرانو په نسبت د ښځو شمیره د 15 نه تر 20% پورې کمه شوه. سړو ته په واده کولو کې 20 مسلې رامخکې شوې، ځکه نو یا د قاچاق له لارې او یا په سرګنده واده له لارې د نورو سیمو نه ښځې راوستل کیږي. دلته ښاغلی جیمی کارټر وایي چې کله څوک خراب خلک د یو غریبی کورنۍ نه جینۍ راولي نو د جینۍ مور پلار ته وایي چې ولې خپل لور موږ سره نه پرېږدئ، موږ به ورته د یو استاد یا د نرسې یا بل څه ښه هنر تربیت ورکړو او بیا چې دوی په خپلو پښو ودرېږي نو تاسو ته به هم پیسې رالیږي چې خپل ضرورتونه پې پوره کوي. ولې کله چې جینۍ دوی بوزي نو یا خو یې خرڅه کړي او یا نشه ورته ورکړي نو بیا هر څه چې ورسره کوي. د سیټل کلانټرا وینا ده چې د هند حکومت کوشش کوي چې د الټرا ساؤنډ له لارې د اولاد د جنس معلومولو او بیا که جینۍ وي نو د حمل غورځولو د کار مخنیوی وکړي. ولې ځینې ډاکټران او د میډیکل شعبې سره کار کوونکي د الټرا ساؤنډ کولو کار اوس هم په غیر قانونی توګه په پټه باندې کوي او داسې ډېرې پیسې جوړوي.
د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان پښتني سیمې زمینداران وایي چې د حکومت لخوا دې ته ویل شوي وو چې د لوډ شیډنګ په مت کې به د دې سره رعایت کیږي او دغلته به لوډ شیډنګ د 10 غنټو نه اوړي. خو دی وایي چې دغلته کې لوډ شیډنګ د دغې څخه ډېر زیات اوړېدلی، د حکومت په خپله وعده نه دی ودرېدلی. بلخوا دغلته کې د ګلۍ له کبله د مڼو او د نور میوو باغونه هم خراب شوي دي او زمیندار وایي چې حکومت دې سره په دغه لړ کې مرستې وکړي. په دې باندې راځي نور تفصیل د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي نه وورو.
د پاکستان کړکېچ وزن لرونکي ایالت بلوچستان کې زمینداران وایي چې حکومت بلوچستان د دې سره د نوي کال سیزن شروع کېدو په مهال تر 10 غنټو پورې بجلی ورکولو وعده کړې وه، خو سیزن شروع کېدو سره سم دغه وعده یوازې وعده ثابت شوه. د بوستان پښین یو زمیندار ملک میرزا خان بازی وډیو رډیو ته وویل چې اوس مهال د مستسل لور شډینګ له وجې د دوی پر ګل ولاړې درختي ګل نسی ټینګولای، ویل چې دوی په هغه مقدار اوبه و درختو ته نسی ورکولای کم څه ضرورت وي. هر کال د دوی باغونه په دغه موسم باندې ژلۍ وي او دوی د لوډ شیډنګ سره سره د نور زیانونو سره مخامخ وي. خو د زیارت چوتیری یو زمیندار محمد علی وای سپروان اونۍ کې د چوتیری او د سنجاوی باغونه دوه ځله ژلۍ وولو. سپر درختو باندې غوړېدلې ګلان ټوله ورژېدو او د مخکې څخه د مسلسل لوډ شیډنګ څخه ځپلې دغه ژلۍ د نورو زیانونو سره دوی مخامخ کړو او حکومت د دوی سره مرستې وکړي.
خاص کر کے چرتر تارا وڑے شیرین دا گدر گردو اور جلی باری وسولا برائی دشتے تقریباً زیر بجے چون سے تقریباً سارا تبجے پوری دا جلی باری وسولا تقریباً در توانو نے وکڑ چرائی سے باند اسی نور دا شرطالو دا شاگر تقریباً دا گر دا شاگر دا شاگر دا وری زیدن خود غار سے مرسل وکی تا
خود بلوچستان ایالت د ملت پالو ګوندونو نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د پاکستان مستملک نن او کابانه مشتمل حکومت و زمیندارانو ته د لوډ شیډنګ لوجي ورپیښ ستونزې اوارولو د پر هر وخت اقدامات کولو خبرې کوي. په مطبوعاتو کې د هر ورځ معمول وي خو د زیارت په چوتیری او سنجاوي سیمه کې د ژلۍ څخه سوي زیانونه د زمیندارانو د حکومت څخه د مرستې د غوښتنې باندې د ایالتي سینیر وزیر ډاکټر احمد اچکزي څخه ډیوه ریډیو د حکومت دریز معلومولو ډیری هڅې وکړي هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په وسطي جمهوریه افریقا کې د محکمتیا د بحال کولو په غرض ملګرو ملتونو دغه هیواد ته د نړیوال امن فوج لیږلو په حق کې ووټ وچولی دی، کم چې بهشکه په دې لوري یو اهم ګام دی. د امن بحال کولو د فوج شمیر به 12,000 وي او پر روان ستمبر کې به د افریقن یونین او د فرانس د فوجونو د حاصل کړی شوو کامیابو په بنیاد اختیار ترلاسه کوي. په وسطي جمهوریه افریقا کې په مذهبي بنیاد د انخطي جنگ د ختمولو دپاره دې هیواد کې نور امن راوستل ډیر ضروری دی، ځکه چې د دې جنگ د لاسه د ملک خلق دوه پړقه شوي دي او د انساني خواخوږی خراب حالات راولاړ شوي دي. د جنگ سببونه ډیر دي، خو زیات جنگ د سلیکا یاغیانو لخوا د شوي زیاتی په جواب کې د بلاکا ملیشې د مخالفینو په بیګنا مسلمانانو د حملو د لاسه توت شوی دی. د فساد د لاسه په زرګونو خلق د صدر مقام بانګوي او د ملک نیمی غربي برخینه تښتیدلی دي. صدر مقام بانګوي کې متحده قامونو کې د امریکای سفیری سمانتا پاور او د افریقي د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر لینډا تامس گرینفیلډ، د وسطي جمهوریه افریقي عبوري صدر کیترین سامبا پانزا سره ملاقات کړی دی. کیترین سامبا پانزا په 13 جنوري کې د صدارت منصب ترلاسه کړی دی او دغه وخت نه په سختو حالاتو کې د امن دپاره کار کړی دی او په دې کې ځان ته ندی کتلی. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور صدر کیترین له تسلی ورکړی ده چې امریکا به د دې د حکومت او د خلکو امداد جاری ساتي. د افریقن یونین او د افریقي په مشرۍ کې د وسطي جمهوریه افریقي دپاره نړیوال فوج د ملګرو ملتونو د امن فوج یوه برخه ده. امریکا به نړیوال ګوند کې نورو ملکونو سره کار جاری ساتي چې دا یقیني کړي چې افریقن یونین کې د شاملو ملکونو، د فرانس او د یورپی یونین تیز رفتاره فوجونه زموږ په مرسته د وسطي جمهوریه افریقي خلکو ته دا وخت د پیښو مسلو په ښه ډول تابع وکړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.